امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. نن شنبه ده د 2018 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
وسلوالو طالبانو نن سهار د خندوز خان آباد په لویه لاره د دغه ولایت د نظامي ابتدایي محکمې رئیس تختولی دی. د ډونالډ ټرمپ د سوګند مراسمونه یوه ورځ وروسته نن زرګونه خلک واشنگټن ته راغلي دي چې دلته د واشنگټن په پایتخت کې وبخې د امریکا په پایتخت واشنگټن کې د جمهور رئیس په پالیسیو باندې اعتراضونه وکړي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نتاق نن د شنبې په ورځ د ټرمپ د ادارې سره د رغونکو مذاکراتو هیله څرګنده کړې ده او د ترکیې پارلمان په اساسي قانون کې یو لړ اصلاحات تصویب کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کار لومړۍ ورځ ده. دلته په واشنگټن کې سخت امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي، خو د ښځو یوه لویه مظاهره په واشنگټن کې روانه ده. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لوړې د مراسمو څخه یوه ورځ وروسته نن د شنبې په ورځ په سلګونو زره ښځې د مظاهرو راوتلي دي. په دې باره کې مفصل رپورټ واوري، خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو واوروي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. وسلوالو طالبانو نن د قندوز خان آباد په لوی لاره د دغه ولایت د نظامی ابتدایي محکمې رئیس تختولی دی. د پولیسو د 15808 نمبر زون قومندانۍ ویان محفوظ الله اکبری مطبوعاتو ته ویلي دي چې د نظامی ابتدایي محکمې رئیس اسدالدین نن سهار د خان آباد قندوز په لوی لاره د خواجه پوستي په سیمه کې وسلوالو له موټر نه کوز کړی او ځان سره یې بیولی دی. هغه وویل چې د نظامی ابتدایي محکمې رئیس له تخار نه قندوز ته روان و. وسلوالو د هغه موټر ودراوه او ځان سره یې بوته. محفوظ الله اکبری دا هم وویل چې د نظامی ابتدایي محکمې د رئیس د خلاصون دپاره عملیات پیل شوي دي. د قندوز خان آباد لویه لار د دغه ولایت د سقوط نه وروسته ناامنه ده او په دغه لار د پولیسو جوړې شوې پوستې د جګړو په وخت کې ویجاړې شوي دي، خو اوس فقط 100 پوستې فعالې دي. د قندوز خان آباد په لار باندې مخکې تر دې هم د امنیې قومندانۍ یو تن چارواکی تختول شوی و چې د خوشې کېدو او نه خوشې کېدو په باره کې تر اوسه معلومات نشته دی. په قندوز کې د سره صلیب یو تن خارجي مامور هم یوه میاشت مخکې د علي آباد په لویه لاره د وسلوالو لخوا تختول شوی و چې یوه هفته مخکې خوشې شو. د افغانستان حکومت ویلي دي چې په 2018 کال کې راستنیدونکو مهاجرو او د طبي پیښو او آفاتو له کبله د بې ځایه شوو کورنیو او په طبي پیښو او آفاتو کې د وژل شوو او زخمي شوو کورنیو سره د مرستې لپاره 1550 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې مشر مارک باونن د شنبې په ورځ په یوې غونډې کې د 1550 میلیون ډالرو بشري مرستو د غوښتنې په وخت کې په نړیوالو مرستندویو ټولنو او هیوادونو باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته جدي پام وکړي. په 2018 کال کې افغانستان د نړیوال ټولنې نه د 340 میلیون ډالرو بشري مرستو غوښتنه کړې وه تر څو په دې هیواد کې د بېوزلو وګړو سره مرسته وشي، خو په افغانستان کې د جګړې دوام په زیات شمیر دغه هیواد ته د مهاجرینو بیرته راستنېدل د بې ځایه شوو کورنیو د تعداد زیاتېدل د طبیعي آفاتو ګواښونه د دې باعث شول چې په 2018 کال کې د افغانستان حکومت او ملګري ملتونه د نړیوالې ټولنې نه زیاتې بشري مرستې وغواړي. په 2018 کال کې افغانستان ته سباندې 1 میلیون مهاجر بیرته ستانه شول او دغه راز په دې کال کې د جګړو او ناامنیو د زیاتوالي له کبله تر 600 زره افغانان له خپلو سیمو نه بې ځایه شول. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگټن نه اوري. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نطاق نن د شنبې په ورځ د ټرمپ د ادارې سره د رغوونکو مذاکراتو هیله څرګنده کړې ده، خو خبرداری ورکړی دی چې اختلافونه به موجود وي. دمیتری پاسکوف د روسیې د دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي دا به تخیل وي چې سړی دا توقع کوي چې د امریکا او روسیې په اړیکو کې به بالکل مخالفتونه نه وي. پاسکوف وویل په دوه اړخیزو اړیکو کې موافقانه انکشاف به زموږ په توان او طاقت پورې اړه ولري چې اختلافونه په خبرو حل کړو. پاسکوف وویل پوتین به ټرمپ ته تلیفون وکړي چې مبارکي ورته ورکړي. پاسکوف په سوریه کې په شپږ کلن بحران کې د امریکا په رول باندې تاکید کړی دی. د ترکیې پارلمان په اساسي قانون کې یو لړ اصلاحات تصویب کړي دي چې د جمهور رئیس صلاحیتونه قوي کوي او کېدای شي چې جمهور رئیس طیب اردوغان تر 2019 کال پورې پاتې وي. د ملي اصلاحاتو د دغه قانون نهایي منظوري به په څو میاشتو کې وشي. د پارلمان غړو نن د شنبې په ورځ دغه قانون د 122 مخالف رایو په مقابل کې په 309 موافق رایو تصویب کړ. د دې قانون د تصویب لپاره د پارلمان د 550 غړو نه 302 غړو رایو ته ضرورت دی. د عدالت او پرمختګ واکمن ګوند په پارلمان کې اکثریت لري. په ترکیه کې یاغیانو په تیر کال کې سو وارې حمله کړې دي. د واکمن ګوند چارواکو ویلي دي جمهور رئیس باید ډیر قدرت ولري چې د امنیتي تهدیدونو او ګواښونو مخه ونیسي، مګر د دې قانون مخالفین وایي د غنیوي قوانین به د اردوغان قدرت او استبداد زیات کړي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه د واشنگټن نه اوري. نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې د بم قوي چاودنه وشوه. لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شول، سلویښت نور زخمي شول. چاودنه نن سهار وختي په پاړه چنار کې شوې ده. پاړه چنار د کورمې د علاقې مرکز دی چې د افغانستان سره ګډه پوله لري. چارواکي وایي بم په یوې بوجۍ کې ایښودل شوی و او په داسې وخت کې وچاودېده چې ډېرو خلکو په بازار او مارکیټ کې سوداګانې کولې. د ژغورنې کارګرانو او محلي وکیل ویلي دي چې څرنګه چې ډېر خلک سخت زخمي شوي دي، نو احتمال لري چې د مړو شمېر زیات شي. د پاکستان د حکومت ضد طالبانو ویلي دي چې حمله یې کړې ده او د دې دپاره یې کړې ده چې د خپلو غړو د وژلو بدل واخلي چې په زندان کې وژل شوي دي. د کورمې علاقه د پاکستان د اوو نیمه خود مختارو فدرالي ایجنسیو نه یوه ایجنسی ده چې د افغانستان سره ګډه پوله لري. د ایټالیا مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی چې یو سرویس موټر چې د ښوونځي ماشومان پکې وو بیګا د ایټالیا په شمالي سیمه کې و راخیستی دی. 14 کسه ځوان مسافرین پکې وژل شوي دي. په دې سرویس کې زیاتره شاګردانو د هنګري الکانو او د 14 او 16 کلونو. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د ډونالډ ټرمپ د سوګند مراسمونه یوه ورځ وروسته چې زرګونه خلک واشنگټن ته راغلل، نن یوه غټه ډله خلک توقع ده چې دلته واشنگټن ته راورسیږي چې ډېر شمېر د وخت را رسېدلی دي او غواړي چې د نوي جمهور رئیس په پالیسیو باندې اعتراضونه وکړي. په واشنگټن کې د ښځو د مارش منتظمینو ویلي دي توقع لري چې 300,000 خلک به نن د شنبې په ورځ د امریکا په پایتخت کې د ملي مال په دواړو غاړو کې غونډ شي. په واشنگټن کې چارواکو ویلي دي چې 1,800 سرویسونه راجستر شوي دي چې دغه خلک نن د شنبې په ورځ په دې ښار کې پارک ته ورسوي. قریب 100,000 خلک یوازې په سرویسونو کې راتلی شي. په واشنگټن کې د مارش تنظیمونکي وایي دوی غواړي چې ټرمپ ته د هغه د کار په اول ورځ د ښځو د حقوقو او د بشري حقوقو پیغام ورکړي. مظاهره چیان وایي دوی د ښځو او نارینه وو د حقوقو مساوات، صحي بیمه او د سقط جنین حقوق وړي. دغه مسلې دي چې د ټرمپ په جمهوری ریاست کې به دوی فکر کوي په خطر کې وي. سارا یانګ چې د انډیانا د ایالت نه واشنگټن ته راغلې ده چې په مارش کې برخه واخلي، د امریکا غږ ته ویلي دي چې هغه ته د ښځو د روغتیا مسله ډیره مهمه ده. نن په سیدنی کې زرګونو خلکو د ډونالډ ټرمپ ضد احتجاج وکړ. د مظاهره کوونکو تنظیمونکو ویلي دي چې د امریکا د نوي جمهور رئیس نفرت آمیزه خبرې غندي. دوی په ټرمپ تور لګولې دي چې نژادي او قومي تبعیض عادي خبره ګڼي. احتجاج کوونکو په سیدنی کې د امریکا د قونسلګرۍ خواته مارش کړي او ویلي دي چې د ټرمپ لیدرشپ بشري حقوقو، بین المللي تجارت او امنیت ته خطر پیښوي. د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مکرې رپورت ده. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لوري له مراسمو څخه یوه ورځ وروسته نن د شنبې په ورځ په سلګونو زره ښځې د مظاهرو په خاطر را د واشنگتن سړکونو ته راوتلی دی. د دغه لاریون هدف د نوي جمهور رئیس د پالیسیو په مقابل کې اعتراض بلل سوی دی. نننی لاریون د ښځو یو نړیوال غورځنګ برخه ده او نن د نړۍ په 50 هیوادونو کې 650 لاریونونه په نظر کې نیول سوي دي. فام کړی رپورت.
نن په نړۍ کې په زرګونه ښځې د ښځو په دفاع کې د ښځو لومړني لاریون کې ګډون کوي، څو د متحده ایالاتو نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وړاندې خپل مخالفت څرګند کړي.
موږ یوازې د ښځو په اړه اندېښمن نه یو، موږ فکر کوو چې ټول خلک د ټرمپ د تګلارو له امله ګواښل کېږي، او نه دا ډول تګلارې یوازې په امریکا کې دي، ځکه خو ډېره مهمه ده چې خلک دلته په آسټرالیا کې هم فعال شي.
د استرالیا په سیدنی ښار کې د متحده ایالاتو قونسلګرۍ مخې ته نن شاوخوا 3000 ښځې او نارینه راغونډ شوي وو. د لاریون ګډونوال په نړۍ کې د کډوالو سره د بد چلند، د بندیانو سره د بد چلند او د اقلیم د تودوخې په وړاندې شعارونه ورکول.
دا ستونزې کرکه، له کرکو ډکې ویناوې، تعصب او تبعیض آمیزه تګلارې یوازې د امریکا د خلکو ستونزې نه دي، دا نړیوالې ستونزې دي.
په مجموع کې ښځې وایي چې هیله لري د دې لاریون له لارې د متحده ایالاتو نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته یو متحد پیغام ورسوي.
زه فکر کوم هغه داسې یو شخصیت دی چې هر څه وایي د هغه څرګندونې د هغه رویه عادي دي. هغه د ښځو جنسي ځورونې رد کړي. موږ نه غواړو داسې یو شخصیت د نړۍ تر ټولو ستر هیواد کې د جمهور رئیس په توګه ولرو چې دا شایان ورته عادي دي، ځکه دا کار نور خلک هم تشویقوي چې همداسې چلند وکړي.
بلخوا د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د لوړې د مراسمو پر مهال د جمعې په ورځ په واشنگتن او د امریکا په نورو ښارونو او ایالتونو کې یو شمیر مظاهره کوونکو په تاوتریخوالي لاس پورې کړ. په واشنگتن کې مظاهره کوونکو د یو موټر شیشې ماتې کړې او موټر ته یې اور واچوه. پولیسو د لوړې د مراسمو د اخلال د مخنیوي لپاره د مظاهره کوونکو مخه ونیوله، خو د یو ساعت لپاره مظاهره کوونکي بریالي شول چې رسم گذشت سیمه کې د ترامپ پلویانو ته مزاحمت وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
او اوس په مکړی دی رپورته. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا د 45م جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه، خو د هغه ټاکنې په نړۍ کې د خلکو لخوا ستاینې او اندېښنې دواړه له ځانه سره درلودې. د افغانستان حکومت د ټرمپ د لوړې د مراسمو څخه وروسته په خپل غبرګون کې تمه ښودلې ده چې متحده ایالات به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
د افغانستان اجرایه رئیس هیله لري چې متحده ایالات به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه وویل ډاډه دی چې همکاري به دوام ولري.
خطاب رئیس جمهور
ما د متحده ایالاتو د جمهور رئیس هغه وینا ولیدل چې په بګرام کې خپلو عسکرو ته کوله. هغه د عسکرو ملاتړ وکړ. نو د عسکرو ملاتړ کول یو ښه اقدام دی او زه مطمئن یم چې په نورو برخو کې به هم زموږ همکارۍ ته دوام ورکړي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپلې پرانیستونکي وینا کې د لومړی امریکا تر عنوان لاندې د خپلې پالیسۍ ژمنه وکړه، خو د نړۍ په اړه ځانګړې خبرې نه درلودې.
I think we are still waiting to see
mung la hamde tasir ke palaro che paratun ko razo wonay ke afghanistan pa la spine manai chra wji aw afghanistan pa da america strategy sada
da jamhur rais trump pa na da kabul palaro kuzo ke bela bil barguno nazar latan
da america da ga siyasatuna che di da fardi na di yani da aga siyasatuna di che awal di jor kri di شاید د راتګ یا نه راتګ یا بل رئیس جمهور دومره خاص اثر ونه لري.
باید قوای نظامی امریکا د افغانستان باشه.
د امریکا د سرتیرو موجودیت په افغانستان کې ضروری دی، ځکه چې د داعش او طالبانو ترهګران حالات ګډوډوي.
په مسکو کې د پوزي کالیو په دکان کې د جمهور رئیس ترامپ تصویر ځلیدو.
نو هیوادونو روابط به لا ښه شي او د سوریې په اړه به یو ګډ دریز رامنځته کړي.
څومره چې زه فکر کوم هغه د متحده ایالاتو په تاریخ یو جنجالي جمهور رئیس دی، خو هیله لرم چې د امریکایانو باور ترلاسه کړي.
خو ښاغلی ټرمپ خپلې وینا کې څرګنده کړه چې امریکایي ګټې به د هغه لومړیتوب
وي.
د کلونو راهیسې موږ د امریکا د صنعت په بیه بهرنی صنعت تقویه کړی دی. د نورو هیوادونو له پوځونو سره مو مرسته کړې ده. په داس حال کې چې خپل پوځ مو ضعیف کړی دی، د نورو هیوادونو د پوره دفاع مو کړی ده خو خپله نه.
دې خبرو په مکسیکو کې ځینې اندېښنې راپارولې.
هغه
د خپلې تېرې کوونکې وینا له لارې هڅه کوي چې امریکایي ټولنه وویشي، خو هر هغه شی رښتیا نه دی چې هغه یې وایي.
د لویدیځې افریقا د نایجیری وګړي وویل
سره له دې چې ډونالډ ټرمپ یو جنجالي کمپاین درلود، نو موږ ورته دعا کوو هغه باید د نړۍ د یو کولو لپاره هڅه وکړي.
په داسې حال کې چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په هر ځای کې خوشحالي څرګندوي، سلګونو کسانو په لندن، لویدیځې غاړې، بروکسل او نورو ځایونو کې اعتراضیا غونډې وکړې. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د انتخاباتي کمپاین پر مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او پاکستان په حق له ډېر لږ خبرې وکړې، خو امریکا اوس هم په افغانستان کې حضور لري. په داسې حال کې چې د طالبانو بریدونو زور اخیستی، د اسلامي دولت ډلې هم په ځینو برخو کې فعالیتونه او بریدونه شروع کړي دي. پاینی حال کې پر پاکستان باندې نړیواله ټولنه اوس هم نیوکه کوي چې د افراطیانو د پټنځایونو په حق لازم او کافی اقدامات نه کوي. د ښاغلي ټرمپ د افغانستان او پاکستان د پالیسیو په حق له زموږ همکار حسیب الکوزی د پخوانیو چرواکو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې ستاسو په امي اورېدو ته را اړوم.
ولسمشر اوباما د تیر کال د جولای په میاشت کې پریکړه وکړه چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې د هغه د جمهوري ریاست تر پایه پورې پاتې شي. په دې سره د افغانستان د ماموریت پریکړه راتلونکي ولسمشر ته پریښوده، خو دا چې نوی حکومت به په سیمه کې څه وکړي ډېر څه روښانه نه ښکاري. د بارنیو اړیکو کارپوهان بیلابیل نظریات لري.
که نوی حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرمختګ وکړي، نو باید چې په پاکستان کې د حقانی د شبکې او طالبانو د مرکزونو په برخه کې یو څه وکړي.
میرمن کرټس تر راتلونکو کلونو پورې په افغانستان کې د امریکا د حضور په اکله خوشبینه معلومیږي، او په دې باور ده چې د پخوانی حکومت برعکس نوی حکومت به په سیمه کې د وضعیت پر اساس پریکړې وکړي.
موږ دا تمه درلوده چې نوی حکومت به د افغانستان په هکله خپله تګلاره د افغانستان د وضعیت پر اساس عیاره کړي او سیاسي محل ویشونه به په پام کې ونه نیسي، لکه د ولسمشر اوباما حکومت چې په پام کې نیول.
د امریکا د باندنیو چارو د وزارت پخوانی معین او پخوانی د افغانستان سفیر ایرول انتونی وین د میرمن کرټس سره د سیاسي محل ویشونو د نه ټاکلو په برخه کې موافق دی.
په موږ کې ټولو چې په افغانستان کې یې کار کړی دی او هلته زموږ د هلو ځلو او پرمختګونو ساتلو ته ژمن دي، هیله لري چې د افغانستان سره اوږدمهاله ملګرتیا د سیاسي محل ویشونو پرته رامنځته شي.
په افغانستان کې وضعیت د اندېښنې وړ دی او شاید تر دې هم پسې خراب شي.
فکر کوم چې سږ کال به په افغانستان کې یو داسې کال وي چې جګړه به پکې زیاته وي. ډېر لږ امکان شته چې د سولې خبرې دې په داسې ډول وشي چې یوه ستره او یا د پیشبینۍ وړ نتیجه ولري.
خو ښاغلي کورټسمن په دې باور دي چې کله د افغانستان مسله مطرح کیږي، نو پاکستان یوازینی هیواد نه دی چې امریکا یې باید غم وخوري.
د پاکستان په مسأله کې چین شاملېږي، هند شاملېږي او پخپله پاکستان داخلي ستونزې لري. یوازې د افغانستان سره د سرحد مسأله نه ده، د پاکستان سره به نوی حکومت په جلا توګه چلند کوي.
پاکستانی خبریال او لیکوال احمد رشید د کورټسمن سره موافق دی.
په سیمه کې اوس وضعیت ډېر پیچلی دی. ایران د طالبانو ملاتړ کوي، طالبانو د روسیې سره خبرې پیل کړې، د چین سره خبرې کوي. په مجموع کې زیات سیمه ییز هیوادونه داخل شوي دي.
ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې ښاغلی ټرمپ شایي پر پاکستان باندې زیات تمرکز وکړي. د یادونې وړ ده چې د کمپاین پر مهال ښاغلی ټرمپ یو ځل وویل چې ستونزه اصلا په افغانستان کې نه، بلکې په پاکستان کې ده. په خپل دفاع کې پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د ترهګرۍ ضد جګړه کې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. امریکایي چارواکي یې مني، خو وایي چې پاکستان نور څه هم کولی شي. سکاټ وارډن د امریکا د سولې د انسټیټیوټ د آسیا د مرکز رئیس وایي چې پاکستان ته باید قناعت ورکړل شي.
I think that there needs to be both
فکر کوم چې باید د پاکستان سره یو داسې پالیسي غوره شي چې هم پکې فشار موجود وي او هم امتیازات. پر پاکستان باندې باید فشار راوستل شي چې پر ځینو ستراتیژیکو محاسباتو د سره غور وکړي چې د افغانستان د سولې بهیر غښتلی شي او پاکستان به تر هغه دا کار ونه کړي چې ګټه او فرصتونه ونه ویني.
سره له دې چې امریکا افغانستان ته شاوخوا یو لک امریکایي عسکر ولیږل چې اوس دغه ځواکونه د 9000 شاوخوا دي، خو د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د ګټلو پاکله څه نه ویل کیږي. افغان حکومت اوس هم د طالبانو سره چې په پاکستان کې ځالې لري په جګړه بوخت دی. داعش د افغانستان په ځینو برخو کې ځالې جوړې کړي او د افغانستان پر حکومت باندې اوس هم د ادارې فساد پراخ تورونه لګول کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پولیسو په لیکو کې د اسلام ستونزو د هواري په هدف شل ټیمونه جوړ کړي سو د پولیسو ستونزې وسیړي او د هواري په هدف اقدامات وشي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه پورس په کابل کې وی خبری ناستې ته ویل چې دوی د پولیسو پلیکو کې اصلاحاتو ته ژمن دي او هڅه کوي د دغه اساسي ټیمونو د ارزونې لمخې د پولیسو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
در حال حاضر 20 ټیم وزارت مو داخله به هدایت
په حاضر وخت کې د کورنیو چارو وزارت شل ټیمونو د دغه وزارت د وزیر په لارښوونه ولایتونو ته سفرونه کړي او دوی دنده لري چې په ټولو ولایتونو کې د پولیسو ستونزې په جدي توګه وڅېړي. دغه ستونزې به وڅېړل شي او د هواري لپاره به اقدامات وشي.
ښاغلی صدیقی وایي د دغو ټیمونو ارزونې دوی ته مهمې دي او په نږدې راتلونکي کې به د دغو ټیمونو شمیر نور هم زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر راپورونو له مخې پولیس د بشري حقونو په سرغړونې، اداري فساد، له دندې څخه د ناوړه ګټې اخیستنې، وظیفوي غفلت او په یو شمیر نورو جرمونو کې په لاس لرلو تورن دي. دغه شان په پولیسو کې خیالي تشکیلات او د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو سره د پولیسو اړیکې بیا نورې ستونزې دي چې د انتقاد ګوته ورته نیول کیږي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د پولیسو په لیکو کې اصلاحات او د ستونزو هواری د حکومت عملی اقداماتو ته اړتیا لري. د امنیتي چارو کارپوه امرالرحمن وایي که د پولیسو په لیکو کې شته ستونزې په سمه توګه وڅېړل شي او حکومت هم په دې برخه کې سیاسي اراده ولري نو اصلاحات راتلی شي.
دا زه باور لرم چې کم کم بوتيګانی واقعا دغه ناخواله چې وجود لري که چیرته دغه تصمیم سیاسی تصمیم او سیاسی اراده په دې کې ګمان کوم چې دا به تکمیل شي، نور به دغه صفوف خالی نه پاتې کیږي او دغه ناخواله هم چې یاد سیوی دي دا به هم یو طرفه کیږي. او
دا یادونه ده چې لا دې وړاندې هم افغان حکومت د پولیسو پلیکو کې د اصلاحاتو د پولیسو د معیاري کولو هڅې کړي، خو د چارو د کارپو زلمی وردک په وینا دغه اصلاحات په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او سیاسي بدلون تر سیوري لاندې راغلي دي. واصل وسال، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په کندوز کې د مرکزی روغتون او په ښار کې د کلینیکونو ډاکټرانو په دې خطر احتجاج کړی چې د یو ډاکټر زوی د نامعلومه کسانو لخوا تښتول شوی دی. ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه په دې باره کې رپورټ راستولی دی.
د قندوز د مرکزی روغتون ډاکټرانو په دې خاطر کاری احتساب کړی چې په دغه ولایت کې د یو تن ډاکټر میرویس احمدی زوی د نامعلومو وسلوالو لخوا 15 ورځې وړاندې تښتول شوی دی. د قندوز ډاکټرانو د دغه ډاکټر د زوی د تښتول کېدو په لومړۍ ورځو کې هم د یوې ورځې لپاره کاری احتساب کړی وو او امنیتي مسؤلینو ته یې 48 ساعته وخت ورکړی وو چې دغه ماشوم د تښتونکو له منګولو وژغوري، خو امنیتي مسؤلینو تر اوسه د دغه ډاکټر زوی د تښتونکو له بند څخه نه دی خوشی کړی. د قندوز د مرکزی روغتون سربیره د دغه ښار شخصي کلینیکونه او درملتونونه هم تړل شوي دي چې له امله یې عام خلک له ستونزو سره مخ دي. د قندوز عام خلک د ډاکټرانو د کار نه کولو او د کلینیکونو او درملتونونو تړل له نورو عامو خلکو سره د تاوتریخوالي او تشدد پیښه ګڼي. د قندوز یو تن ډاکټر محمد لطیف شریفي وایي چې دوی نن ځکه کاری احتساب کړی چې د دوی د یو تن ډاکټر میرویس احمدی زوی تختول شوی دی او امنیتي مسولین د دغه ماشوم د خلاصون لپاره هڅه نه کوي.
ما به مسولین مختلف مراجعه کردیم، د جیران گذاشتیم، بزونو معذورت خود خواستن که یک مسئله پیچیده است.
مونږ مسولینو ته مراجعه وکړه خو هغه یو زر وړاندې کاوه، ویل چې دا پیچلی مسله ده، وخت اړتیا ده. نور زمونږ هم حوصله کمه شو او د دغه اختطاف په اړه مو کاری احتساب وکړ. هغه زیاتوي چې نه یوازې ډاکټران بلکې عادي وګړي هم په قندوز کې خوندي نه دي.
باور کړئ چې ما هر روز کې از خانه میبرایم، وضو میکنیم، دربار خدا کې شاید همین روز آخري ما
باید. هر ورځ چې له کوره راوځو او دست کوو او فکر کوو چې دا به مو آخري ورځ وي. هیڅوک خوندي نه دي، نه یوازې ډاکټران بلکې عام خلک هم خوندي نه دي. د قندوز د امنیه قماندان عبدالحمید حمیدی وایي چې دوی د دغه ماشوم د خلاصون په اړه کار کوي او پرمختګ کړی دی.
پولیس نیروی ریاست امنیت ملی یک گروپ مشترک سره زی موضوع کار میکنه په پیشرفتو دست یافته.
پولیس او د ملی امنیت مسولین د دغه ماشوم په خلاصون باندې کار کوي، پرمختګ کړی، خو ځینې مسایل هدف ته لرسیدو مخکې چاته ویلې نشو. که له خلکو سره دغه مسایل شریک کړو متضررینو ته زیان رسیږي. د قندوز د امنیه قماندان دا هم ویل چې که دوی رښتیا له خلکو سره همدردی لري نو په کار نه و چې درملتونونه، کلینیکونه او روغتون یې تړلی وای. هغه دا هم ویل چې څه موده وړاندې دوه تنو ښاریانو هغه وخت ژوند له لاسه ورکړ چې دوی یو ځل مخکې هم اعتصاب کړی و. د قندوز د ښار اوسیدونکي خیر محمد وایي چې ډاکټران د یو ماشوم د ژغورل کېدو په خاطر په زرګونو مریضانو ته زیان رسوي.
ډاکټرانو مظاهره کړې وه، شفخانې بندې وې او مریضان دواخانو او شفخانو مخې ته ولاړو. قندوز زون شمال شرق دی، نو دې ته د بدخشان نیولې د ټولې ولسوالۍ او تخار د دې ټول مریضان هم دلته قندوز ته راځي. ما په نظر باندې دا ښه نه دی چې د یو انسان ژغورلو لپاره موږ د سلو انسانانو ماشومانو نور هم ژوند واخلو. دغه مظاهره ته پایټکی کې دي او د نورو مسلمانانو، نورو مسافرونو او نورو مریضانو ماشومانو ژوند وژغوري.
په قندوز کې دا لومړی ځل نه دی چې د یو ډاکټر زوی د نامعلومو کسانو لخوا تختول کیږي، بلکې څه موده وړاندې د یو بل ډاکټر زوی هم تختول شوی و چې د پیسو په بدل کې د تختونکو له منګولو خوشې شو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د خبرونو غټ کې ووري وسوالو طالبانو نن سهار د قندوز خان آباد په لوی لار دغه ولایت د نظامی ابتدایي محکمې رئیس تختول دی. د پولیسو د 15808 نمبر زون قومندانې نطاق محفوظ الله اکبری مطبوعاتو ته ویلي دي چې د نظامی ابتدایي محکمې رئیس اصل الدین نن سهار د خان آباد قندوز پر لوی لار د خواجه پوستې په سیمه کې وسوالو طالبانو د موټر نه کوز کړ او ځان سره یې بوت. د ویلي دي چې دغه د خلاصولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د افغانستان حکومت ویلي دي په 2018 کال کې وطن ته د راستنیدونکو مهاجرو کورنیو، بې ځایه شوو خلکو او په طبیعي آفاتو کې د مړو شوو او زخمي شوو کسانو د کورنیو سره د مرستې لپاره 500 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې د بم قوي چاودنه شوې ده. لږ تر لږه 40 تنه پکې وژل شوي، 30 نور زخمي شوي دي. چاودنه نن سهار وختي په پاړه چنار کې شوې ده. پاړه چنار د کورمې د علاقې مرکز دی چې د افغانستان سره ګډه پوله لري. د ډونالډ ترامپ د سوګند مراسمونه یو ورځ وروسته نن زرګونه خلک واشنگټن ته راغلي دي او غواړي چې د نوي جمهور رئیس په پالیسیو باندې اعتراضونه وکړي. په واشنگټن کې د ښځو د مارش منتظمینو ویلي دي توقع لري چې 300,000 خلک به نن د شنبې په ورځ د امریکا په پایتخت کې دلته راغون شي. په واشنگټن کې چارواکو ویلي دي 1,800 سرویسونه رجستر شوي دي چې دغه خلک نن د شنبې په ورځ پارک ته ورسي چې خپل اعتراضونه څرګند کړي. نن په سیدنی کې زرګونو خلکو د ډونالډ ترامپ په ضد احتجاج کړی دی. د مظاهره کوونکو تنظیمونو ویلي دي د امریکا د نوي جمهور رئیس نفرت آمیز خبرې غندي. دوی په ترامپ تور لګولی دی چې نژادي تبعیض عادي خبر ګڼي. احتجاج کوونکو په سیدنی کې د امریکا د قونسلګرۍ خوار تماشا وکړ او وی ویل چې د ترامپ لیډرشپ بشري حقوقو، بین المللي تجارت او امنیت ته خطر پیښوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. دا امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري، خو اوس په لاند وخت کې دغه خبرونه پیل شي.